السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې غړی کې باورې دونکو تاسو ته د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اورو.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز وایي چې تختور شوی پوځي افسر او دغه د کورنۍ غړي یې له وسلوالو طالبانو خلاص کړي. آسټریا وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې دغه هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو جواز شته. او اسرایلی پوز په غزه کې د شپږو یرغمالیانو مړي موندلي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز وایي چې خپل یو افسر او د هغه د کورنۍ درې غړي یې د ولسی مشرانو او ځایي مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له وسلوالو خلاص کړي دي. د پوز د اماړیکو دفتر آی اس پی آر د اګست په 1 په لنډ بیان کې ویلي چې ټول کسان بې له شرطه او خوندي خوشي شول. پوز دا نه دی ویلي چې هغوی یې په کوم ځای کې آزاد کړي، خو زیاتوي چې لیفټننټ کرنل خالد امیر او د هغه خپلوان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خالد امیر د هغه دورونه آصف او فهد او یو خورې ابرار د اګست 28 د ډیر اسماعیل خان د کلاچۍ څخه تختول شوی وو. استخباراتي چارواکو هغه وخت ویلي وو چې خالد امیر کلاچۍ ته د خپل پلار جنازې لتللی وو چې وسلوالو د کورنۍ له دریو نورو غړو سره وتختوه. ټي ټي پي د پوځي افسر او د هغه د کورنۍ د غړو د تختولو ذمواري منلې وه. د اګست 29 وسلوالو د کرنل امیر ویډیو خبره کړه چې پکې نوموړي له پوځه غوښتي وو چې د د خوشی کولو په بدل کې د ټي ټي پي غوښتنې ومني. په کورما کې د رواني بدامنۍ خلاف د اسلام آباد پرس کلب مخې ته پیل کړل شوی احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم جاری ده. دا په لاد د امن لپاره کارکونکي کورم یک جهتی کمیټې پس له هغه پیل کړي چې په کورما کې پرله پسې فرقې ځون خطو او د ځمکو په سر شخړو کې په لږګرو کسانو وجل شو ګڼ نور جوړ شو. د یادې کمیټې یو غړي ارشاد حسین د اګست په 1 مشال لري ویل دا پر لاد به تر هغه جاری وي چې په کورما کې امن نوي راغلي. په کورما کې د جولای په سر رښتمه د شیګانو سنیانو ترمن د ځمکې په سر جګړې شروع شوې چې د اګست تر نیمای جاری وي. ورسته د ضلع څخه د بهر نه ورغلو مشرانو د امن تیګې پکې خودلو سره د غنختې ودرولې. په دغه جګړه کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت و. د کراچۍ په هنتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د 100 ساعتونو لبه درکې ورسته پولیسو خوشی کړی دی. نو موږ نن مشال لري وویل پرون د کراچۍ په هنتون د سندیکټ غونډه کې ګډون لپاره روان و چې د خارټي په سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور وتښتاوه. دی وای
جمشید ټاؤن پولیسو تانه کې سلور سات تبن کړی وم. بیا یې د څه وخت لپاره بریګیډ تانی ته بوتلی وم. 100 ساعت وروسته بیا نامعلوم ځای ته بوتلی وم. ماسخوتن یې بهادر آباد تانی ته منتقل کړم او د شپې د بهادر آباد تانی څخه خوشی شوم.
د کراچۍ ایست ضلع پولیسو بیا نن په خپور کړي بیان کې ویلي چې ډاکټر ریاض د 2010 کال په یو مقدمه کې مفرور و. پولیسو زیاته کړې چې د نوموړي نیول د معمول کاروي وه او د نیولو وروسته 100 ساعته پس یې خوشی کړی دی. خو ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په هغه مقدمه کې په 2006 کال کې عدالت دی بری کړی و. نوموړی په داسې حال کې بې درکه کړل شو چې په عین وخت کې د کراچۍ پوهنتون د سندیکیټ په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د جج جسټس طارق محمود جانګیری د قانون د ډیګری یا ایل ایل بی ډیګری منسوخولو منځوري ورکړه. د پوهنتون انتظامیه وایي چې طارق محمود سره سند جالي دی. بلخوا ډاکټر ریاض ادا کوي چې د کراچۍ پوهنتون سندیکیټ دا فیصله د امنیتي ادارو لخوا د فشار له وجې کړې. خو د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی د ډاکټر ریاض احمد دا تورونه رد کړی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د استریا د کډوالۍ او پناغښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیت وضعیت بدلون کړی دی او له دغه وجې دغه هیواد افغان کډوالو د ستنولو جواز شته. یورو نیوز رسنۍ د اګست په 1 په خبر کې ویلي چې د جرمني وروسته استریا هم ویلي چې د جرمونو سابقه لرونکو افغانان خپل هیواد ته د لیږدولو نیت لري. دا له هغې وروسته ده چې جرمني د اګست په 1938 په ناغوښتونکي افغانان هیواد ته ستانه کړل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په هغه ورځ په بیان کې ویل چې دغه کسان په جرمونو کې ککړ وو. برلن دا اقدام له هغې وروسته کړی چې په می او جون میاشتو کې افغانان د جرمني په بېلابېلو برخو کې په دریو بریدونو کې ککړ وبلل شو. د آسټریا د کورنیو چارو وزیر گرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی و. او بل خبر دا چې د اسرایلو پوز نن ویل چې په غزه کې یې د شپږو اسرایلي یرغمالیانو مړي موندلي دي. په وژل شویو یرغمالیانو کې هغه اسرایلي امریکایي وګړی هم شامل دی چې مور پلار یې له نړیوالو مشرانو سره په کتلو کې د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. د یرغمالیانو د مړو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخې مظاهرې پارولې دي. د یرغمالیانو کورنۍ او زیاتره عام اسرایلیان نتنیاهو تورنوي چې حماس ډلې سره د اوربند موافقه کولو او د یرغمالیانو په خوشی کولو کې ناکامه شوی دی. امریکا او یورپی ټولنه حماس ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای
خبرینم د منور شانه وارد لوریدونکو ورسو وسط خبرونه. لومړی رپورت طرف ته د پاکستان د پوز اماری کو سانګي اي اس پي ار بيګا په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوال لخوا تختبل شوی پوزي کرنل خالد امیر او د غدری نور خپلوان د قبایلی مشرانو په مرسته خوشی کړل شوی دي. خالد امیر او د غد ورونه آصف او فهد او خوریه ابرار د اګست په 13مه د ډیرا اسمل خان له کلاچې څخه تختبل شوی. تحریک طالبان پاکستان د دې تختبونې سیماواري منلې و خو یادې وسلوالې ډلې استادی کسانو د یعنی د خالد امیر او د خپلوانو د خوشی کولو په اړه لاسنی دی ویلي دی. یو بل خبر لمخې پرین په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو بریدونه کړی دي چې پکې دوه سرتیری زخمیان شوي هم دي. الته د پاکستان فوج ادا کوي چې په دې پیښو کې 15 وسلوال وشلي هم دي چې پړې وسلوالو لاسنی دی ویلي. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
د فوز اماړي کوسانګ اي اس پي ار بيګاش پیرسانه یوتا پاستول بیان کې دا وکړي چې تختول شوی کرنل او دا غوړونه د وسلوالو د منګولو څخه خلاص کړي دي. بیان زیاتوي چې د سیمې مشرانو د دوی اغوا شوی لیفټیننټ کرنل اغوړونو او راره په خوشی کولو کې رول لوبولې او بغیر د څه شرطه یې رها کړي دي. خو د اګست په 9 وسلوالو طالبانو د تختول شوو کسانو ویډیو چې جاری کړې وه نو په هغې کې اغوا شوو کسانو ویلي ول چې حکومت فوز دی د وسلوالو غوښتنې پوره کړي، ګنی ژوند ته یې خطر دی. وسلوالو طالبانو هم لاسه رسمي بیان نه دی جاری کړی چې اغوا شوي کسان یې په کم شرط خوشي کړي دي. امنیتي چارواکو او شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست په 1 شمالي وزیرستان میرام شاه چاوڼې باندې وسلوالو د نږدې غرونو نه رکټ توغندي ویشتلی چې دوه عسکر یې ژوبل کړي دي. او د شمالي وزیرستان پر ازمکې فوز د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو کې 15 وسلوال وژلې دي. په میرام شاه کې د فوز او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمکې امنیتي سرتیرو وسلوالو ضد استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی کړې چې 15 وسلوال یې وژلې دي. هم دغه شان امنیتي چارواکو په جنوبي وزیرستان تیارزه کې وسلوالو او فوز ترمنځ نشته کې درې وسلوالو د وژنې دعوا کړې. خو ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې فوزي عسکر هم په نخښه شوي چې دغلته روغتون ته انتقال کړي، خو شمېر یې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو لاسه نه دی ویلي. شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه کاروایي په داسې مهال شوه چې د 13 چهارشنبه په ورځ ډی ای خان نه وسلوالو طالبانو د پاکستان د فوز لیفټیننټ کرنل محمد خالد امیر خان او دغه دوه ورونه او یو وراره تختولي چې وروسته یې ویډیو هم خپره کړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسوره ورزوست یو بل رپورت طرف ته. په کرم کې د رواني نامنه خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته نن په 11 مرسم دوام لري. د پریس کلب مخې ته په احتجاج ناست کسان وایي چې د پرلت بلاغ جاری وي تر څو چې په کرم کې امنیت ټینګ شوی نه وي. د کمیټې یو مشر مشال لیډیو ته ویلي چې په کرم کې د رواني نامنه لوجې د سیمې خلکو ته ډېر زیانونه رسیدلي دي. په دې سلسله کې په دې وروستیو کې د فرقایي سنخوتو د سمکو په سر د لانجو چې امنیتی حالات بیا خراب شوي دي. بل خو دلته انتظامی ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هڅې روانې دي. نور حال ګوهر مسید را کوي.
په قبایلی ضلع کرم کې روانې بد امنۍ خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړي شوي احتجاجي مظاهره نن هم جاری ده. د اګست په 1 غیر سرکاري تنظیم کرم یکجهتی کمیټې دا اعلان کړی و چې اسلام آباد پریس کلب مخې ته به احتجاجي مظاهرې پیلوي او تر هغې به دا احتجاج روان وي چې تر څو پورې په کرم کې امن نه وي راغلی. د یاد تنظیم یو غړي مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې د تیرو څو کلونو راهیسې بد امنی ده چې له امله یې په علاقه کې صحت، تعلیم او نور د ژوند اړخونه متاثره کړي دي. د زیات کړه
زه ارشاد حسین د کرم یکجهتی کونسل کمیټې ممبر یم. مو درنه تقریبا تیر شو یو لس ورځو نه جاری ده. تیر شو جنگ څه د اگست شروعات کې کوم شروع شو د کې 55 نه زیات کشان په شهیدان شو، 150 نه زیات په زخمیان شو. اوسه پوری هغه چا تاسو نه وکړو او بیا دی ودر بل په خلاف مرچو کې ناس دی. اوسه پوری هغه د امن لپاره هغه د مرچي خولې کول لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي و نه ک دور غټ یونټی راشي د فوج هغه مختلف ولکو ته خلاړ شي. کوم هلان کې کوم ولکو کې د مو مسله جنگونه دي. مو یو څه دوی لکو کې تاسو ډیپلای کې خپل فوج ډیپلای کې زما کدل تا نوی مرچی خلک نه جوړوي، نوی جنگونه دوباره نه کیږي.
د کورمه سره تعلق لرون کې اسلام آباد کې خبريال علي توري مشال ریډیو ته ویل چې په کورمه کې زیاتره جګړې د زمکو او د فرقې په بنیاد کېږي.
بنیادی چې کومه مسله ده هغه د زمکو تنازعات دي او هغه کې بیا داسې چل وشي چې فیصلې وشي، جرګې وشي، جرګې فیصلې وکړي. چې کله امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه کومې فیصلې چې کېږي هغه امپلیمنټ کېږي نه. امپلیمنټ به څوک کوي؟ امپلیمنټ هلته کې یو سټرکچر دی، ګورنمنټ دی، صرف لوکل ګورنمنټ نه دی، لوکل اډمنسټریشن نه دی، هلته کې نوره سیکورټي ادارې دي، هغه مطلب د علاقه ټول وګداران دي. کله چې امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه فیصلو باندې امپلیمنټیشن نه کیږي، نو هغه وجه نه بیا جګړې سٹارټ شي.
خو په بل اړخ د کرمې ضلع انتظامیه سو سو زلا دا ویلی دي چې ادارې خپل کار کوي او چې کله مسله پورته شي نو دوی د حل لپاره هلې ځلې کوي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورسوس دی اوبل رپورٹ طرف تا پرند سواد پا مینگورا کی دی صوبائی اسمبلی غړو فضل حکیم او اختر خان د امنیت لپاره پی وغونډه کی ویلی چې په سیمه کې نور پوځي عملیات نه مني، البته د وسلوالو سیدباله پولیسو سره ولاړ وي. په غونډه کې د سواد کمی جرګې او مشر بیا ویلی چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت سیمه واری ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت د جون په 2 اعلان وکړ چې په هیواد کې بر ترګرۍ خلاف د اسم استحکام په نوم عملیات کوي. یو شمېر سیاستوالانو په بیلابیلو سیمو کې ځایي مشرانو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی. بلخوا حکومت او فوج دا هم وایي چې د سیمې امنیت تشمن دي او په هیواد کې د وسلوالو خلاف بې توپیره کارروایانې دوام لري. نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
له هغې وروسته چې د سوات په مټه کې د اګست په 14 او بیا د اګست په 23 میګوره کې په پولیسو برید کې 2 پولیس والا ووژل شول او یو ځل بیا سیمه کې د ناامنۍ په ضد مظاهرې هم وشوې. په دغه اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ ممبران چې پکې صوبایي وزیر فضل حکیم او د ډیریکټ چیرمن اختر خان سره د ګڼو پلاویانو د اګست په 1 میګوره کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې به ناامنۍ برداشت نه کړی شي او د پولیسو سره به په ګډه د سیمې نه منتخب نمایندګان امن ټینګ ساتلو کې کردار ترسره سره کوي. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه مهال ویل چې د وسلوالو بریدونو غندنه کوي او ولس دا ځل د ناامنۍ په ضد ولاړ دی.
زمونږ عوامو په دې یره نه پیدا کیږي، تاسو مونږ یره پیدا کوي. هغه ورځې تللی دي تاسو مونږ یو پیره دوکه کړی او یو پیره دوکه شي. د مسلمان شان دا دی چې بار بار نه دوکه کیږي. مونږ چې څومره د سوات اوسیدونکو خلک یو چې څومره د هر کاروبار سره تعلق ساتي، که صافیان رونه دي، که زمونږ وکیلان رونه دي، څومره چې د سواد دنه اوسیدونکي دي، په سواد مین خلک دي، په ځمکه مین خلک دي، دا مونږ یو لاس یو موټی. زه خپل پولیس ته ډیپو صاحب ته دا یقینداني ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم ستا سره ولاړ سنگ په سنگ باندې او کم خلک چې بهر ناراضي ته ګورې په قاعده باندې چیک اینڈ ټیسټ کا. مونږ د سره ولاړ یو، دا عین مطابق چلے گا، قانون مطابق چلے گا. پائے گی تمہارا لچک مسا تھا جگہ چې کم خلق دا قانون مطابق نہیں چل رہی، دا عین مطابق نہیں چل رہی، یا تباشی دی.
د د خبري غونډي په محل د سواد د قامي جرګي غړي او د سواد هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان هم موجود وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده او د سواد قامي جرګه به هم په دغه اړه لویه غونډه رابلی.
امن راوستل د حکومت ذمہواری ده. حکومت چې په دې سوکونه سي ذمہواری قبول کړي، خپل کردار دې ادا کړي او خلکو ته خپل دغه ټرم کنډیشن واضح کړي. یاره دلته به آپریشن یی نه پسته قسم به څوک به کوي، آرمی بے کئی، پولیس بے کئی، سیول او انتظامیہ بے کئی. نو پکار دار چہرہ دا دا پولیس کار دے غل معلوم وال دا خلاف آپریشن کول. نو کتسی سی صورتحال نو قوم بے مرگتیا کے او کنا وی چہرہ آرمی برازی آغا زور چل بے پاٹک بے لگی دخل کو دا کورونو تالاشانی بکی گی بے زیتیانی بکی گی. نو دے تمنگ میں اور جوڑنے ہو دا ڈرامی دا مسارا ڈیر ہو شوئے.
رستا د سواتنا د صوبای اسمبلی ممبر او د ترقیاتی کارونو مشر اختر خان ویل چې استخباراتی ادارې دوی ته وایي چې دې سیمه کې وسلوال موجود دي او په آزاد توګه د تګ راتګ نه کوي. دی وایي د پولیسو سره به په ګډه کینی او د امن ټینګ ساتلو لپاره به تګلار جوړوي. سیمه کې د پوځي اپریشن په ضد صوبای اسمبلی کې قرارداد پاس شوی او دوی پوځي اپریشن ته تیار نه دي.
موږ به کینو عوامي نمائندگان پلس دغه ایجنسیز پلس دغه ڈی آئی جی ڈی پی اوز او موږ به په ټیبل باندې سیزو رکھ دی صفا خبرې دی. نو موږ قوم تپوس کوي، موږ د لیډنگ کردار ادا کوو. څوک راته وایي دغه ځای ته مزه، څوک وایي ځا. زما حلقه ټوله وایي چې د دهشتګردو نه ډکه ده. دا دهشتګرد راغی د کم ځینه چرته راغی. زه دواله لاس نیولی نه شم تللی. ملم جبو یې ډکه ده، سر سرداری ډک دی، د جامبل نه په بره مزه. نو زه به دلته کې سیاست کوم، ترقی یافته کارونه به کوم او که نه د دسې دشمن نه به ځان بچ ساتم چې زه د سحر مانځله نه شم تللی. په سحر کې دی ولي
په سوات کې په پولیسو برید وروسته د سوات پولیسو لخوا جاری شوي بیانې تر مخه ټول سوات کې پولیس چمتو کړی شوي. ورته د وسلوالو په ضد خصوصي وسله هم ورکړی شوي او ګشتونه هم زیات کړي. خو پولیسو دا نه دی ویلي چې په دوی بریدونه چا کړي او نه په دغه ترس کې څوک گرفتار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیکي.
د کراچي پوهنتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د سو ساتونو بې درکه رستو پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کراچي پوهنتون کې د سندیکیټ غونډه کې د ګډون لپاره روانو چې د ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو ګڼو نورو کسانو وتښتو. د کراچي ایست ضلع پولیسو ویلي چې ډاکټر ریاض د 2010 کال په یو مقدمه کې مفرور وو او دا مقدمه د کراچي په آرټلري میدان تھانه کې درج شوې وه. په دې اړه نور حال نیاز علي راکوي.
د کراچی پوهندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د ستمبر پړومبۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي چې دې پرون د اګست په 1 د خار ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو نامعلومه کسانو په زور تښتولی وو او هغه مهال دې په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه کې د ګډون لپاره روانو.
سبسے پہلے جمشید ٹاؤن تھانے کے وہاں مجھے انہوں نے 4 گھنٹے بٹھایا.
دی وای د نیول ورستو دوی ز لومبه د جمشید ټاون پولیسو تانه کې سلور سات بند کړي وو. بیا یې د څه وخت لپاره بریګیډ تانه تبو تھلی وو. سو سات ورستو بیا نامعلوم ځای تبو تھلی وو. ماسخوتن یې بهادر آباد تانه ته منتقل کړم او د شپې د بهادر آباد تانه څخه خوشې شوم. د کراچۍ د ایست ضلع پولیسو بیا د ستمبر په لومبۍ نیټه په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې ډاکټر ریاض د 2010 کال په یو مقدمه کې مفرور وو او یاد مقدمه د کراچۍ په اټلری میدان تانه کې درج شوې وه. د پولیسو په وینا چې د ډاکټر ریاض نیول د معمول کاروي ده او د نیولو سو ساعت وروسته نوموړی خوشی کړی شوی دی. خو بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي چې نوموړی په یاد مقدمه کې په کال 2006 کې عدالت بری کړي او د پولیسو په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. ډاکټر ریاض زیاته کړي چې د اګست په 1 په کراچۍ پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه وه او په یاد غونډه کې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری د ایل ایل بی ډیگری یا سند جالی بللې شوې دي. نوموړي په وینا چې له دې پریکړې لپاره په کراچۍ پوهنتون امنیتي ادارو لوی فشار اچولی شوی دی. ډاکټر ریاض د لادرکه کېدو سو سات وړاندې د اګست په 1 په ایکس ویلي وو چې د های کورټ د یو جج خلاف د انفرمین کیس دی. هغه په 1998 کال کې د کراچۍ پوهنتون نه ایل ایل بی ډیگری کړی وه. په هغه د انفرمین کمیټې کیس جوړ شوی دی او نن د سنډیکیټ په غونډه کې د هغې منظوري ورکول کیږي. ډاکټر ریاض په ایکس ویلي وو چې په اسلام آباد کې د اقتدار جګړه په کراچۍ پوهنتون کې ګټل کیږي او دا ډیره غلطه خبره ده. نوموړي په وینا چې د قانون لاندې د انفرمین قضیه په چا هم جوړه کړی شي نو هغه که هر څوک وي د کمیټې مخې ته رابلل کیږي او د هغه دریځ هم اورېدل کیږي او بیا کاروای کیږي. خو ډاکټر ریاض وایي د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری څخه د کراچۍ پوهنتون هیڅ تپوس نه دی کړی او پر ضد یې یو اړخیزه فیصله کړې ده. بلخوا کراچۍ پوهنتون سنډیکیټ بیا د اګست په 1 ترسره شوې غونډه کې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری د ایل ایل بی ډیګري منسوخ کولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د کراچۍ پوهنتون لخوا په خپور شوي بیان کې مخې ته راغلې ده. د کراچۍ پوهنتون په وینا چې طارق محمود جانګیری په نوم یو تن په کال 1991 کې د کراچۍ پوهنتون نه د ایل ایل بی سند ترلاسه کړی دی. خو یاد سند انرولمنت نمبر د طارق محمود جانګیری په نوم نه بلکې د امتیاز احمد په نوم دی. د پوهنتون انتظامیه په وینا چې د پوره پلټن وروستو سنډیکیټ د طارق محمود جانګیری د ایل ایل بی سند منسوخ کولو منظوري ورکړې ده. بلخوا د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر خالد محمود عراقی بیا مشال لیډیو تاسوولي خپل بیان کې د ډاکټر ریاض احمد تورونه رد کړي. وایي د پوهنتون سنډیکیټ هیڅ په فشار کې پریکړې نه کوي. سنډیکیټ ټول دریش غړي لري، ټولې فیصلې د پوهې او حقایقو په بنیاد کوي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې د ډاکټر ریاض نیولو مخه په اصل کې د سنډیکیټ د غړو نه بهر ساتلو. په کومه غونډه کې چې د جسټس طارق محمود جانګیری د ډیګري په اړه سنډیکیټ پریکړه کړې ده.
ډاکټر ریاض ولی اوچت شو د دې متعلق په لاره ډاکټر ریاض پر ورژن دی چې هغه په ډېر په کولاو باندې دا خبره کړې ده چې دا وی اوچت غولو او وی د دغه خبرینه په شاکولو چې دیو په سنډیکیټ په لاس کې شرکت وکي او په دغه د جسټس طارق محمود جهانگیری متعلق فیصله راغلی د پاغه باندې خپل رائے ورکړي د دینه باندې کولو کوشش.
بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند په ایکسپوز کې تور لګولې ډاکټر ریاض احمد زکا لا درک کړې شوې چې هغه د جسټس طارق محمود جهانگیری د تعلیمي ریکارډ په اړه راپورته کړې شوې پښتنو باندې خبرې کړي او په دغه اړه په پوهنتون فشار اچول کیږي. پی ټی آی ویلي جسټس طارق محمود جهانگیری د اسلام آباد های کورټ د هغه شپږو ججانو کې یو دی چا چې سپریم جوډیشل کونسل ته خط لیکلی او د عمران خان او پی ټی آی په اړه قضیو کې د استخباراتي ادارې ISI لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنو ویلي وو. بلخوا پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د کراچۍ پوهنتون د استاد ډاکټر ریاض احمد د نیولو او بې درکه کولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د کراچۍ پوهنتون استادانو اتحادیه مشر شاه ولی القدر ویلي د ډاکټر ریاض احمد د نیولو په ضد به سبا د ستمبر په 2 کراچۍ پوهنتون کې تور ځوزمانځي او د احتجاج په توګه به کلاسونه نه اخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان پوخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف ویلي چې باید هیواد له مالی بحران دراوستو لپاره ټول ګوندونه یو ځای کینی او خبرې اترې وکړي. هغه دا وړاندیز د اګست په 1 په لاهور کې د خپل ګوند غونډې ته د وینا پر مهال وکړ. حکومت د مخالفو ګوندونو مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزي سره رابطې هم کړې دي، خو د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو په اړه حکومتي وزیران او د مسلم لیگ نون مشران متضاد بیانونه ورکوي. د نواز شریف دی وړاندیز ته شنون کی په کوم نظر ګوري پاړه د راشد خټک دا رپورټ اورو.
میاں نواز شریف دا وړاندیز په 1 اگست په لاهور کې د ګوند لوړپوړو عہدیدارانو یو غونډې ته د وینا په وخت وکړو. په ټولو ګوندونو کې د مسلم لیگ نون سخت مخالف ګوند تحریک انصاف هم شامل دی او د تحریک انصاف سره د خبرو اترو په حق له د مسلم لیگ نون مشرتابه هم په یو خوله نه ده. د لاهور د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري او وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د تحریک انصاف سره تر هغې پورې خبرې اترې امکان نه لري تر څو پورې چې یاد ګوند د 9 می په احتجاج بخانه نه وي غوښتی. تیر کال په 9 می د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي او شخصي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تازینګار طارق عزیز د نواز شریف د وړاندیز په حق له مشال رډیو ته وویل چې د مخالفو سیاستمدارانو ترمنځ مذاکرات څه نوې خبره نه ده. په 1990 کلونو کې مسلم لیگ نون او پیپل پارټي د یو بل سخت مخالف وو، خو دواړو خبره ترې وکړې او د صدر نه د اسمبلۍ ماتولو واک واخیستو. دغه شان د جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2015 کال کې دواړو مخالفو ګوندونو د میثاق جمهوریت په نوم لوزنامه وکړه، خو په اوسني وخت کې د ټولو ګوندونو په یوه نقطه راغونډېدل ستونزمن هم دي.
2011 نه بعد چې کم عمران خان او کم تحریک انصاف منګینو نو هغه لږ بدل دی. دا نریټیو یا دا بیانیه جوړه کړې ده چې ټول سیاسي کم ګوندونه چې دي نو دوی خوغله دي او دوی حکومتونه کړي دي او دوی ملک لوټ کړی دی. نو موږ د دې سره کېناستی نه شو، نه ورسره په اسمبلی کې کېناستی شو، نه ورسره چې کم نه پدا کې کېناستی شو، په سیاسي تحریک کې کېناستی شو. نو هغه ایټیچیوډ دی او زما داسې خیال نه دی چې دوی به داسې د مذاکراتو دا کم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې سیاسی گوندونه به یوځای کینی او دوی بچ کم نه د مسلو سره حل لاو باسي.
د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم د تحریک انصاف سره د خبرو تر مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر د نوشریف توړندیز په خبرګون کې اوویل چې په دې حق د واکدار ګوند مشران متضاد بیانونه جری کوي او سنجیده نه دي. هغه وویل چې تحریک انصاف د حکومت سره د خبرو تر لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی نوم غوره کړی دی چې کله حکومت ته هغه سره تماس ونیسي نو دوی به ځواب ورکړي. خو په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نګار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې نوشریف دغه وړاندیز فقط خپل ارزښت زیاتولو او ځان د یو کومي سوی سیاسي مشر ثابتولو هڅه ده.
میاں صاحب جو ہے وہ ایکچولی ایک ونڈو کھول رہے ہیں اپنے آپ کو ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر ایک سٹیٹ.
میاں نواز شریف یو نوې کڑکې خلاص سوال غواړي چې ځان یو کمی مشر او حکمران ثابت. بل خدای د پوز د پره هم یو پیغام دی چې کله نواز شریف شرطونه یو نه منل نو هغه د مخالفو ګوندونو سره هم روغه جوړه کولی شي. کدا سه وشول نو پوز هسه هم د ډیرو ستونزو سره مخ دی، دا ستونزې به نور هم زیات شي.
بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے فردر مشکلات پیدا کریں گے.
حکومت ته وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثنا الله په واسطه د محمود خان اسکزی سره هم تماس نیولې ده او د دواړو ترمنځ یو ناسته هم شوې ده. په دې سربېره حکومت ته بل مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان سره هم په تماس کې ده. په تیره یوه اونۍ کې صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د مولانا فضل الرحمان سره لیدلې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د اوټیزم یا ذهني کمزوري د درملنې لپاره په لومړي ځل کلینیک یا مرکز پرانستل شوی دی. دا مرکز په چارسده کې دی او د چارواکو په خبره په نورو لسو ضلعو کې به هم د غیر سرکاري ادارو په مرسته دا ډبل کلینیکونه پرانیسي. په خیبر پختونخوا کې په سرکاري کچه د اوټیزم ښکار ماشومانو لپاره کلینیک نه و، بلخوا ډاکټران وایي پوره هڅې کوي چې په دې صحیح مرکز کې د ماشومانو سمه درملنه یقیني کړي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا چارسده په سوشل ویلفیر دفتر کې دغه ذهني او بدني ښکار ناروغ لپاره جوړ مرکز حکومت د یو شخصي سازمان تلها ارګنایزیشن سره په مرسته جوړ کړی دی. د یاد سازمان د خیبر پښتونخوا مشر محمد بلال مشال لیرو توای په سرکاري کچا د لومبي مرکز دی چې چارسده کې جوړ شو.
په چارسده کې جیدا زمونږ نن برانچ پرتا و جی او زمونږ کوشش دا دی چې په بنو کې هم زمونږ سره خبرې تر روانې دي. نو البته ان شاء الله زمونږ کوشش دا دی چې زر تر زر البته هم یو برانچ کولو شي. دا لومبي دی چې په کولابریشن کې د ګورنمنت سره کولابریشن کی خاص کر د سوشل ویلفیر نن طرف نه دا ډم بیکې دي. د دې د تھراپی چې کوم دي دا هم ډیر کوستلی دي. مطلب زموږ په پیښور کې کزه خبرو کما د اوټیزم د ماشوم د منتی چارج چې کوم دي نو هغه 80,000 ټو 1 لک دي. او زموږ چې کوم اداره د تل حویل پر فاونډیشن دغه تھراپی مونږه پیرنټس کمپنسیټ کوو، هغه ته یو قسم لا د تھراپی مونږ مفت پروواید کوو. جی
نو ول جاته وی چې په حکومتي کچا تر اوسه د دې ناروغي د خبرتیا یا درملنې لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته شوی. باید د دې کلینیک پرانستو ورستو دا مولز د خبرتیا لپاره هم ګامونه پورته کړل شي. په یاد مرکز یا کلینیک کې به کم ډول درملنه ماشومان ته ورکول کیږي. نو د یاد سازمان او دغه کلینیک د نفسیاتو ماهره جویر یاسیټ مشال لیډو دوای
د سې ماشومان چې سو خبرې نشي کولې، ګونګاوي خبرې اورې دي نشي، یا د سې ماشومان چې هی ګرځې دي نشي په ویلچیر کې یا لاس خو نه چې دې مازور وي، دلته چې کم سره علاج نه کیږي هغه کې فیزیوتراپی راځي. فیزیوتراپی جسمانی ورزش سوي، دین علاوه سپیچ تھراپی وي. سپیچ تھراپی د سې وی چې کم ماشومان خبرې نشي کولې یا کم چې اورې نه چې سو خبرو کې اورې گی یا چې جبا صحیح نشي چلول، بل چې دا بیهیویر تھراپی هغه ته وای کنه چې دا ماشوم یو کار کې ډیر زیات وران وي، ګرځي ډیر زیات یا یو ځکه ناس وی ډیر زیات تیریږي. خو زموږ چې کم سنټر کې مین مقصد وی هغه مونږه په خبرو په ذریعہ په لوبو په ذریعہ په هغه په ذریعہ چې دا ماشوم لا ایکسرسایز ورکو او هغه ته دوایانو ضرورت نه پوري، چې ماشوم دوایانو نه بغیر چې دومره شي چې خپل مور پلار خبره منی شي خپل ژوندۍ دا تیرول شي اسانه سره.
دا صحت محکمه ډاکټر زیشان حیات وای چې دا صحت محکمه به هر ډول مرستې دوی سره جاری ساتي. د طبي ماهرونو په وینا اوټیزم ناروغي ماشومانو کې پیدایشي وي او کله چې ماشوم پیدا شي نو د مور په خېټه کې یا د پیدا کېدو نه سمدستي پس د ماغو ته د اکسیجن د نت لولو وجې د دې ناروغو ښکار کیږي او چې کله دوی د دوه کلونو شي نو دا هغه وخت را معلومیږي او وایي د ذهني کمزورۍ نه علاوه د دوی د سترګو کتل اورېدل وینا او ګرځېدلو کې هم ستونزې لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال لیډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر 4:30 بجې کېدونکې د سنې لړ خبرونه دا دي چې پاکستان فوج وایي خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړي د ولسی مشرانو ځایي مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړي دي. د پوست اماړیکو دفتر د اګست په 1 په لنډ بیان کې ویلي دي چې ټول کسان بې له شرطه او خوندي خوشي شوي دي. پوستانه دی ویلي چې هغه په کوم ځای کې آزاد کړي دي. خالد امیر، دغه دوړونه آصف او فهد او یو خوري ابرار د اگست په 30 د ډیرا اسماعیل خان له کلچې څخه تختول شوی وو. ټي ټي پی د پوزي افسر او دغه د کورنۍ غړو د تختولو ذمہواری منلی وو. بل خبر دادی چې په کورما کې د رواني بد امنۍ خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړل شوی احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم جاری ده. د پرله دامن لپاره کارکوونکي کورم یکجهتی کمیټې پس لاغه پیل کړی چې په کورما کې پرله پسې فرقایي زون خطو د سمکو په سر شخړو کې پلسکونه کسان وژل شو، ګڼ نور زخمیان شول. دغه سیوبل خبر بیا دادی چې د کراچۍ پوهنتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د سو ساتونو له بيدرکه رستو پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویلي پرون اغه مهال د ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو غنو نورو کسانو په سوره وتښتو چې په کراچۍ پوهنتون کې د سندیکیټ په غونډه کې ګډون لپاره روان وو. د نوموړي په وینا په یاد غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د یو جج د تعلیمي سند پړه فیصله کیدونکې و. نوموړی په داسې حال کې بېدرک کړل شوی و چې په نوي وخت کې د کراچۍ پوهنتون د سندیکیټ په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د جسټس طارق محمود جهانگیری د قانون د ډیګری منسوخولو منظوري ورکړې ده. د پوهنتون انتظامی وایي د طارق محمود جهانگیری سند جعلی دی. او الته پولیسو بیا ویلی دی چې ډاکټر ریاض د 2012 کال په یو مقدمه کې مفرور وو. پولیسو ته مطلوب وغید کاروای لپاره نیولې وو. دغه سی بیا یو بل خبر دادی چې د آسترا د کډوالۍ او پناهغښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتی وضعیت بدلون له وجې هغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. یورو نیوز رسنۍ د اګست په 1 په خبر کې ویلي دي چې تر جرمني وروسته اتریش هم ویلي دي چې د جرمونو سابقه لرونکي افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو نیت لري. دا اوسنی لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مشال مرکه. نننۍ مرکه د بلوچستان وکیلانو اتحادیې مشر منیر کاکړ ایڈوکیټ سره شوه ده. نوموړی د بلوچستان پښین اوسیدونکو دی او لتیرو 15 کلونو راهیسې وکالت کوي. لاغه سره د مرکز هم همکار ګل ایاس کړي ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږه د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. دا غوي د ژوند د کار پاړه مانی دا غوي له خلینه اورو. نن نن سره د بلوچستان نه وکیلانو د اتحادیې مشر منیر احمد کاکړ صاحب ملمدی را سره ایڈوکیټ صاحب ملمدی غو سره خبرې تر کوو. د ژوند د کار پاړه مانی او بیا سره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. ایڈوکیټ صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. منیر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه چې دونه وخت مو میسلو. ماته پته ده تاسو هم ډیر مصروف یې. که زموږ اوریدونکو ته تاسو وایئ چې تاسو کومې سیمې سره تعلق لرئ.
زما خو په خپله ذاتي چې کوم هغه اوم ټاون چې ورته وایي ابایي کړ چې د هغه زموږ علاقه زرغون خانوزی ده او پښین د سکه ته تعلق لرم.
ښه،
کلی نوم یې زرغون دی او کارزاد خانوزی ما او سب ڈویژن دی او ڈسٹرکٹ سی دی غ پښین دی.
ها، او لومړنۍ زده کړې هم دا غزي نه کړې وي تاسو؟
ما چې دی دغه چې دی میټک پوری چې دی لږه علاقې ز سبق وایلی دی نو بیا چې دی په دغه کې په دولسم چې دی زه په کوټ کې راغلم. په کوټ کې ما سبق ویلی دی، بیا له دولسم زه ته ایم اے پورې او ایل ایل بی ما په کوټه کې کړی.
نو منګورو د پسیما کې د پښتنو پسیما کې زیاتره اوس خلک او ځوانان او چې کوم اوسني ځوانان دي هغه زیات اوس دته لارې په موندلې دا وکالت ته، نو ستاسو دا وکالت له پخوانه شوق او کنه حالات تاسې مجبور کړي؟
نه، د شوق ساده پورې خو خبره نه وره، مخکې خو د خلکو که ماته د دې متعلق اویرنس هم نه و چې وکالت هم یو پروفیشن دی او حالات له وجې زه د اوس خو مخکې چې و زه خپله ذاتي طور دا ویم زه یم زه بای چانس راغلی یم، لیکن دا د اوس کوم ارپان چې دی یا اوس کوم دغه چې راروان دي بالکل ډیر په بهتره طریقه باندې به نور مجبور ځوانان چې دغه دا پروفیشن خپل کړی هم دی او را روان وخت یې خپل یې هم.
منیر کاکل صاحب، تاسو خپل په دې وکالت شو به سره تعلق لري، څومره کلونه مو شو په کم کم بیا سو کو او د اتحادی مشر هم یې، تاسو اوس د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسیشن انتخاباتو ته هم کاندید یې، نو که په دې اړه را سره لږ شریک کړئ چې څومره موده مو شوله او په کم کم سو کو پاتې شوي؟
زه خو په خپل زه به تاسو ته 15 منټه به داخم، زه په ما اول لایسنس دی په 1998 کې ما لایسنس اخسی دی د لاند عدالت چې موږ لوئر کورټ عدالت ورته ورته وای، په 2000 کې چې موږ هغه مې د های کورټ لایسنس اخسی دی او په 2011 کې مو سپریم کورټ لایسنس اخسی دی، نو دا وخت تقریبا په زما په حساب باندې 15 کال شپږ کال د تجربې په لړم په د وکالت په پروفیشن کې او ساسه د وکالت سره د بار په سیاست باندې هم علي ځلي کومه. زه په خپل درې واره بار کو د بلوچستان بار کونسل ممبر پاتې سوایم. زه د بلوچستان بار کونسل وای چیرمن او چیرمن اگزیکټیو کمیټي پاتې سوایم، یعنی له 2010 تر 2015 پورې ما د بار کونسل الیکشن کړی دی. د 15 لګټلې مې 15 ز 20 کې 15 کال بیا په 20 کې ما الیکشن وکړ، هغه مو کړی دی. بیا په 20 کې زه د پاکستان بار کونسل چې د بلوچستان د یو سیټ دی، نو دا وخت زه د پاکستان بار کونسل ممبر هم یم. نو زه په خپل دوه واره د جوډیشل کمیشن ممبر هم پاتې سوم د پاکستان، چې کوم وخت از موږ د ایکون کې د ججانو د الیویشن کمیشن چې دی، نو دوه کنزکټیو ټرنز هغه ممبر هم پاتې سوم. نو دا مې د بار په پالیټکس په والا باندې دا خبرې وو هغه بریف دغه دی چې په اسلامه پکې اخیست کې دا غوډه اودو باندې پاتسته.
تاسو د وکیل سره ټول کار د کتابونو وی، خو کاکر صاحب که تاسو ته دیم چې د کتاب لکه ټول کار مغه سره نو کم دسی لیکنی هم تاسو کړی دی کنه؟
نه لیکنی مونږ نه کړی، خبره ده کوم داغه په بار په پالیټیکس کې مڅ دغه په والا باندې د لیک سره مڅ دغه نه دی سوی، خو بهرال هغه خپل پروفیشن وو پاره کې په عدالتي کاروایی په عدالتي پروسیډینګ کې ساخلو کیسونه کو او سات سات په بار پالیټیکس کې د وکلا د پاره خپل یو د ویلفیر لپاره ما خپل یو کردار ادا کړی دی. نو په هغه والا باندې هم دا چې خبرې صاف یاد وي چې د 8 اگست
بالکل د وکیلانو څخه دا پیښه شوې و، بالکل
و 50 ملګری شهیدان شو، شپږ نوي تقریبا پکې زخمیان شو، نو په خپل په خوشبو کې هغه زموږ لیډرشپ چې دی هغه بغرد پکې شهید شو، نو هغه بوج چې دی هغه لیډرشپ چې دی هغه پر موږ باندې و، نو هر شهید په ملي ته موږ یې لرو کړو. ما په خپل د ګورنمنت د کمپنسیشن ور اخستی دی او زخمیانو ته 75 لک روپۍ و، او دا رنګه خبره ده کوم تقریبا د دا شهیدانو 160 بچیان دي دا وخت دا هغه لپاره مله ګورنمنت د چې دی پانز اخستی دی تقریبا 25 کروڑ روپۍ هغه مې انویسټ کړی دی. هغه د انویسټمنت پر بنیاد باندې چې کوم ګټه راځي دا یو شپېتو بچیانو مکمل ایجوکیشن چې دی هغه موږ له دازه کور کوو. دا وخت موږ د دوه شهیدانو بچیان یو د یو شهید بچی چې ده د بلال انور کاسی لور چې دا هغه MBBS کمپلیټ کړی دامدر میډیکل کالج زه نو ټوټل پیمنٹ چې دین دا 5200 دی. یو د بل ملګری شهید ملګری چې دا وخت بچی په سیکنډ ایئر کې سبق وایي، نو د دانور ګل بچانو ایجوکیشن چې دی لا اوله سر د پروفیشنل کالج پورې به موږ دا د پریشن دغه چې دی کور کوو، او لدغه سره سره د وکیلانو د پاره یو سکیل ډیولپمنٹ په نامه باندې موږ سکالرشپ پروګرام دی، داغه هم د ګورنمنت د تقریبا 6 کروڑ روپیې اخیست کی، داغه هم یو سکیل کی دی، او د کال موږ ته تقریبا 15-16 کروڑ روپیې ملاوه دي. هر کال موږ 15 کوان د مشر ریګولر پریکټیسینګ وکیلان چې 2 کاله به د بطور وکالت کړی، نو هغه موږ د سکالرشپ دپاره هڅو لندن نه دا وخت ته وسه پورې موږ 1.5 سال کوان چې دی استولی دي، د یللم د پاره د یا د بار اخلا د پاره یا د پیشنی د پاره،
دا د بلوچستان ټول بلوچستان
د بلوچستان او د ټول بلوچستان ز، نو هر کال 15 کوان چې دی دا اوس پرمننت به ان شاء الله که خدای کړی دا به پاره ور چلیږي تر هغه پورې، نو هر کال 15 کوان چې دی د هایر ایجوکیشن د پاره د بار اخلا د یللم د پیشنی د پاره د نور د پاره شې دی
دا مشالونکو په مشال مرکه کې را سره منیر کاکړ ایڈوکیټ صاحب ملمه دي یو د مالو او د دمیر استوبیا حاضر یو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د امیر استو منیر کاکړ ایڈوکیټ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. منیر صاحب، د امیر مخکې موږ تاسو د ټول ژوند په اړه باندې خبرې وکړلې، لکه د بلوچستان حالاتو ته وګورو، تاسو بحث وکیل د وکیلانو یو ډیر مهم رول دی، موجوده حالاتو ته تاسو څنګه ګوري په د سیاسي پلوا او د امنیت په پلوا؟ کلمړي سیاسي پلوا باندې وګورو.
خبره خدای ده، د سیاسي پلوا خو بهخي دلته چې دي حالات ورځ په ورځ کاږي، خاص کر د بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې. په بل نظر که زه دا ورته یم چې چیرې د پښتانه او د بلوچ کومه سیمه چې ده، دا داوه خبره ده چې کوم په سیاسي حواله باندې خدا پراتفلی او د دهشتګردۍ ښکار ده، او دا خبره ده چې کوم په دې پراتفلی او د دهشتګردۍ کې، نو د دې ترګردو زیاته په نظر باندې ترګردو زیاته مهمه مسله چې ده، هغه د سټیټ ناروا پالیسیان دي، د سټیټ هغه ظلم بربریت پر بنیاد باندې دا شیان چې دي روان دي، او څنګه نه پوری دوی د شي ساتو د کړی چې هغه قاضي چې دي د خیر وجوهات چې ورته ولکېږي، نو پر هغه باندې داغه د حل طلب د فار خو دوی تیار نه دي، اوس هم نن په دا پوزیشن باندې ناسي چې دوی بزور طاقت بای فورس دا شیانو د تدارک کوشش کوي. زما خیال دا نه دی چې توسه پوری چې دوی دا د پاکستان د جوړېدلو د واخت د اننه پوری دوی همیشه دا کوشش کوي چې دلته د زور او د زبردستۍ او د طاقت پر بنیاد باندې داخل زیر کی، نو داغه څه چې دی هغه ګټ نه دی اصل سی، نه هغه امنیت اصل سی و دی، نه هغه ترقی اصل سی دی.
خو
دا یو شی واضح دی،
کاکړ صاحب،
دا یو شی واضح دی.
جی تاسو خپل خبرو کوي،
دا یو شی یو شی واضح دی اجماع په نظر باندې چې دلته د سټیټ په سرپرستی کې چې کومه پالیسی روانه ده، خو د دوه علاقې له وسایلو سره د دوی دلچسپي ډیره ده، د دوی وسایل په کار دي، او دغه چې دی انسانان هغه انساني قوت چې دلته چې دغه ځای اوسېدونکي چې هغه د دوی په کار نه دي، نه هغه دوی ضرورت ګڼي وسایل ګڼي، لکه ایست انډیا کمپنۍ چې روانه وه، دوی دا وخت په دا دوه خطو کې دا رنګه پالیسی اختیار کړې ده چې په دوه پر وسایلو باندې دوی په کومه طریقه باندې قبضه وکړي او د دوه وسایلو د پایدې واخلي.
خو ریاست که یو خوا دا کوي، څنګه تاسو ویلي کاکړ صاحب، چې ریاست ظلم جبر بربریت، خو که ریاستي موږ هغه ته وګورو ادوارو کې وګورو، کم سیاسی حکومت هم راغلی دی اغوی په وار وار باندې د بلوچستان مسله راپورته کړی دا ځینې د بلوچستان پیکج په نامه مانی ځینې نور مصلحتونه مانی نو هغه ته څنګه ګوري چې آیا سیاسی مشرتابه په دې کې تاسو په نظر باندې بے وسخ کاری آیا چې کوم مقتدر حلقې دي هغه دومره قوي دي چې هغوی مخې ته سیاسي چې کوم هغه کوم ګورو ډېر مخ کې هم هلې ځلې شوي وي چې د بلوچستان مسله په څه طریقه باندې څنګه تاسو خبرې په ګوته کړلې چې دا دا دا, دا مسلې دي نه غواړي نو څنګه ګوري تاسو هغه سیاسي هغه مشرانو ته هغوی رول ته څنګه ګوري؟
خبره دا ده سیاسي گوندو چکم رول دی سیاسی مشران چکم رول دی سیاسی مشران هم پا دی که گرام گرنما سیاسی پارٹیان هم تا یو حدا پوری پا دی که گرام گرنما دا وقت پا سیاسی در خاص کرما دا طول که دا پشتانه بلسی یا دا بلوچ بلس پا دخ دا پشتانه و دا بلوچ کم دی درسیف چی دی دا وقت پر یوه نقطه باندې خدای متفقه کېدلی سي چې وروره ما ته خپل ژوند راکه زما او بچیانو ته خپل آزاد ژوند ورکه هغه ژوند چې د پاکستان په عین کې ما ته راکړی دی لا هغه زه نه اکسا غواړم نه د هغه زه مبره یم نو هغه باندې خدای متفقه کېدلی سي خو له بده مرغه زما دا نظر دی چې د پاکستان کې د سیاسي پارټیانو د مسلحت پسندۍ اور زمور دا عدالتی نظام دا سولت کاری دا اسٹیبلشمنٹ دا پارا چی دی دا دادوارو کردار پا وقتن باندی یعنی سیاسی پارٹیانو دا دوی سولت کاری کری دا اور زمور عدالتی نظام چی دی دا دوی خبر درکم یعنی سیاسیانو چی دی اغا مسئلت پسندی کری دا اور زمور عدالتی سسٹم چی دی دا دوی دا پارا سولت کاری کار کری دی کنن هم سیاسی پارٹیانی اور زمور عدالتی نظام چی دی چې د قانونو د عین مطابق چلیږي او سیاسي پارټیان دا فیصله وکړي چې تر اباده د اسټابلیشمنت به رول نه وي نو استعاره یوه سیاسي پارټي چې د خپل د اقتدار د پاره د اقتدار اقتدار چې بې اختیار اقتدار دی د سمستر په دی چې د خپل د یو مخصوص ایجنډې یا د مخصوص مفادات د پاره د ځان ورکی د بل پارټي ځان د پاره خلاف استعمالږي نو نن دا حالات داسې را پیدا شوي دي چې په دغه سیاسي پارټیانو باندې هغه عام ګوند سړی چې دی پر دوی باندې بروسه نه کوي د دوی باندې د بروسې کولو تیار نه دي کله په بلوچستان کې د مارنګ په شکل کې او کله خیبر پښتونخوا کې چې د منظور پښتین په شکل کې دا یو نوی تحریک په شکل کې یا نوی لیډرشپ په شکل کې دي دا پیدا شوي دي دا دغه خلکو دغه غمورکات دي دغه
د کی څنګه تاسو ویلی چې ذکر موکو ځینې غورزنګونه مخې ته راغلل هغه د ستاسو په وینا مانی چې حالات د وجینا خلک را پاسېدل کومګورو په خیبر پښتونخوا کې هم داسې غدي ولسی پاسون نم کیږي په بلوچستان کې هم د مهرنګ بلوچ په شان مانی د بلوچ یک جهته کمیټې په شان مانی کومګورو لوی لوی غونډي او جلسې د قطرونو باوجود کیږي د کیسه څنګه تاسو خبر وکړه چې اسټابلیشمنت خو په وار وار باندې دا خبره کوي تیر د فوج مشر هم دا خبره کړې چې په سیاست کې لاس وهنه نه کوي فوج او یا اسټابلیشمنت اوس خو بار بار دا خبره کوي نو آیا په دې خبره باندې تاسو څومره باور لرئ
خبره ده د پاکستان په اسټابلیشمنت یا د فوجي سربراه دا خبره چې په سیاست کې نه دی په پاکستان لا سنتالیس د واخه کدان نه پوری د پاکستان په سیاست کې د فوجي اسټابلیشمنت او د فوج مداخله تا لدخ زنه څوک انکار کولای شي نه انکار تا هر هغه سیاسي قوت چې دی دوی خپل ځان د مفادات لپاره استعمال کړی دی او زموږ سیاسي پارټیانو همیشه چې خپل کندې د دوی د ګندګۍ لپاره د دوی بتوري په ډیر ادب په معذرت سره زموږ سیاسي پارټیان بتوري کاربیج ځان د استعمال کېدل لپاره دوی ته پاواله کړی دی او دوی دا ښه استعمال شوی دی ګوره خبره دا وایي چې دوی زه مداخلت نه کوم د پرون د پوری وزیر اعظم عمران خان چې دی موهب وطن ولو وزیر اعظم ولو نن چې دی هغه بیاند بار دی هغه چې دی هم غدار دی هم کرپټ دی دغه د درې کال پنځه کال مخکې نواز شریف چې وو سیکورټی ریسک ولو نن د نواز شریف ورور چې دی هغه وزیر اعظم دی موهب وطن دی دا کومه ډرامې به ته کومه پوری به دا ډرامې چلیږي وره دلته چې تر هغه پوری د اسټابلیشمنت په زیر نگرانی کې دا خبر چم د پولیټیکل الیکشن کوي دا اوس د ایشو روان دي که څه استاد کې په دې اړه باندې د داخلو په دا معاملاتو کې د مداخلت په کوم حساب حق جوړی شي، په کم کتاب، په کم قانون، په کم آئین مطابق. اور دغه خبر چې کوي کدی آئین نه مني، دی وایي ورور و خبر کوم دغه مجله چې په پارمی سټاف دا و چې دغه کړیو چې دلته خوارج دي، دلته پلانا دي، د سیکورټی په نامه باندې د ملک ته خطرات لاک دي. اور تا بارډر باندې، په افغانستان پر بارډر باندې تا دغه واچوي، خاردار تار واچوي، عربو واره باندې ازغان تار لا واچوي، او خبره د سیکورټی په نامه باندې تا مختلف اپریشنونه وکړ. بیا د دا ګردو باوجود نن د لاین اډر سیکورټی چې څنګه خراب ده، د دې ذمہ داری به د چا غي؟ که ګوره ته د ګورمنټ ډیلیوري باندې ته ګورمنټ مورد الزام تیراوی چې دا ګورمنټ ډیلیوري نه کوه، یا دا سیاسي ګوند ډیلیوري نه کوه، د سیکورټی په نامه که ته ډیلیوري نه کوې، دا هغه به جواب سوال څوک ورکوي؟ هغه سوال جواب خو
او هغه خبره خو ستاسو بالکل په خپل زمانه سمه ده. کده کاکړ صاحب، کومنګ د خیبر پختونخوا خبره کومنګ وکړو، نو هغه کې کومنګ ګورو پرله پسې یو پیټرن روان دی، ترهګری صفه ده او خلک ویرې ترهې سره مخامخ دي. په بلوچستان کې په دې رسو کې مونږ ګورو چې کوم بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې دي، وسوالې ډلې دي، هغوی بریدونه ډېر زیات سیبا شوي دي، او په دې رسو کې دې بریدونو حکومت هم پریشانه کړی دی. نو دې ته څنګه ګوري چې آیا حکومت سره کومه لار ده چې اوس دې خو د ازم استحکام د فوجي عملیاتو خبره کوي، پیسې ورته ځانګړې شو، فنډونه ورته ځانګړې شو، نو څنګه ګوري تاسو چې پیرلل خبرې ترې نه کیږي او فور څنګه؟ تاسو د پروګرام په پیل کې خبره وکړه چې په فور په طاقت معنی خبرې مسلې نشي حل کېدی.
ګوره زه خو د بلوچستان یا د خیبر پختونخوا کې چې کومه ترهګري خبره کوي، زما په حساب باندې دا ترهګري د خوارجو غنه ده. دا یو پری پلان پروګرام روان دی چې دلته هغه د بلوچستان کې یا په خیبر پختونخوا کې هغه آوازونه چې د بلوچستان د وسایلو یا د خیبر پختونخوا د وسایلو لپاره چې په دا وخت چې دی په ځای باندې آواز پورته کوي، په دغه اپریشن په ذریعه باندې به هغه آوازونه دباوږي، یا به هغه ختم کوي، یا به هغه مړه کوي. کله په دا اوس را روان، کله په خیبر پختونخوا کې چې په قبایلي مشران یې له مابین یوړل، سیاسي مشران یې له مابین یوړل، وکیلان یې له مابین یوړل، دا هغه ضرب استحکام په نامه باندې دا اوس خبره د ضرب استحکام په نامه باندې چې کومې کیسې دوی روانې کړي دي، که دی دا اوس د ضرب استحکام دپاره دا اویا ارب روپۍ دي، دا هغه اویا ارب روپۍ دی که د بلوچستان په ډیولپمنټ باندې خرڅ کړي، دی به دلته ډېرې ګټې وکړي. که دی راولیا چې دا ښه ډیفنس بجټ چې دی دی په بلوچستان کې د خلکو د بېروزګاري باندې ورکړي، بېروزګاري لري کې، و خلکو ته امن ورکړي، و خلکو ته دا احساس ورکړي چې ته هغه رنګه پاکستانی یې کړه، داسې منیر بچی چې پاکستانی دی، نو بیا به دا ښه شیان ختم کړي. که چیرې د ده دا خیال دی چې دی وایي زه به په زور په طاقت پر بنیاد باندې به زه دا شیان کول غواړم، زما خیال دا نه شي کېدلی چې دا بیا به دا رنګه قوتونه به پاتې دي. زه خو دا خیال لرم چې د تراغو پورې چې سټیټ کومه خپله پالیسي ظالمانه پالیسي او د بربریت پالیسي باندې ریویو کړی نه وي، و ډایلاګ رتلنی نه وي، او دلته فیر اینډ ټرانسپیرنت الیکشن شوی نه وي، او خلک د اوریجنل قیادت یې پرې ایښی نه وي، ور دا چې کوم ریئل ریپرزنټیشن یې پرې ایښی نه وي. دا مسائل چې دي دا به دغه رنګه وي، د دغه په ګریویټي کې چې دي زیاته ماخل رفتار به تیز وي، کمېدل نشي کېدلی چې تر هغو پورې دوی خپله پالیسي ریویو کړي نه وي. لیکن زه نظر نه ساتم چې دوی ګوره د بلوچستان کې کوم حالات چې دا یو دوه ورځې مخکې شوی دی، زما دا نظر دی چې چونکې د بلوچ او د پښتانه چې کومه د بلوچ د مارنګ په شکل کې یا د منظور پښتون په شکل کې چې کوم سټانس را روان دی، هغه کې د پنجاب او کوم سپلش سوسایټي کې د هغو اکسپټنس روان وو، او په سند کې د هغو اکسپټنس روان وو، په انټرنیشنل کمیونټي کې د هغه څه اکسپټنس خبره درته کوم چې دغه پارورډ ملاس والا. نو اوس دا بیا یو سټیټ په داسې یو پالیسي په نظر باندې دارنګ پالیسي اختیار کړه چې برته راولیاړ شي په پنجاب کې د بلوچ متعلق نیگیټیو ایلیمنټس پیدا کړي، د پښتانه متعلق یا د طالب په شکل کې په بل شکل کې آلریډي پیدا کړی چې دا دهشتګر دی. نو هغه شیانو دپاره دا دارنګ واقعات چې دی دی کوي. ور خبره دی ده په بلوچستان کې ډېر پنجابیان چې دي هلته هلته پاتې شي، هلته پاتې دی شي سنیټران دي هلته، پشتانا علاقہ بلوچ یا دا بلوچ لبریشن آرمی یا دا بلوچی چی اگر دوم رکدر دغه نسته وا کو اختیار نسته نه اس دغه سره دا واقعیت بیا صاف یپسی چې ته دا وخت پاربور په پرغمانی د ګورنمنت سکیورټی په نامه باندې خرڅه کی او لاغه باوجود دا وارنګ واقعیت کوي نو د دې ذمہ دار څوک دی نو د دې مطلب دا دی دا برڅ کوره کله په مخ کې کراچی کې لکان
کاکر صاحب هغه
کراچی کې
جی 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 بلی
په کراچی کې کله مخ کې د لسانی بنیادو باندې د یم کیوم په شکل کې تنظیمونه جوړ کړل نن هغه یم کیوم دا وی چې دا ګر کې څه دوی په مش کول دي کله هغه رنګ نور پنجابي پښتون اتحادو نن هغه وی چې دا په مش دوی کول دا هغه رنګ هر ځای دي کته طالب دي طالب دوی هم په خوا خو مش دا وی د نشمول مشرانو به دا ول چې وروره خبره کوم دا د اسلام جنگ نه دي دا د مفادات جنگ دي نو نن هغه د کرنل امام له چې ماګر طالبان چې د مش سم کړی دي وګوره خبره ده دا شانو نه دي دا هغه سټیټ
خبر مانی تسلسل رومان دے نزکا دا, دا مسئلہ پزے مانی پرتا دا ستا سے پا نظر مانی دا بحیث دا وکیلانو دا اتحادی دا مشر پا حیث مانی دا, دا بلوچستان سنگ تاسی سد گنی چی دا دی حل لار سدا
حل لار دادا چې د بلوچستان پر حقوقو باندې د بلوچستان پر وسایلو باندې به د بلوچستان حق وي او هغه به په دې صورت کې کله په دنیا کې چې کوم به ممالک کې چې دي وره په سکاټلند په کوم طرز باندې له انګلینډ سره ځول کوي پراګ سل کاله بعد خپل ځوان چې خپل ځان ازادي پیدا کړی ده په خپل ژبې د پاره پښتون د پاره به دی د پښتو ژبې حق ورکوي پښتون ته په د پښتنو پر وسایلو باندې دی حق ورکوي په کره کې ګیس وځي او کره کلاکه کې خبره ده کوم دا غو د کور د چولې د پاره ګیس نشته خو د پاک د پنجاب کې د پکتوي د پاره دا ګیس تا او سی و خبره در تو کوم د پرون پر واقعیا باندې چې دا کوم مسخیل کې واقعیا څنګه دا ناروا عمل دی ظلم دی بربریات دی چې هر څوک یې کوي اوس په پنجاب کې یو نریټیو دی چې وروره خبره په پنجاب کې چې د کوټي والا هوټل باندې لا هغه زموږ بایکاټ کوو چې ته د کوټي له هوټل والا د بایکاټ کوي نو د شوډ بلوچستان چې څه سوی دی چې استعمالې لا هغه زموږ بایکاټ نه کوي چې ته د کرکوډک مصادره کرکوډک منصوبه ده ته لا هغه زول انکار نه کوي چې بلوچستان کې سندک ته لا هغه زول انکار نه کوي چې په بلوچستان کې کوادر دی هغه زول انکار نه کوي اور خبر دادا چتراغو پوری کدد داخل اوس سلویش لک قدم زک چدا سلویش لک قدم زک چدا دی او پوجان تو ورکی دی بد ایک گروپ امن په نامه باندې دی تاسو د مخ کی کوم مزکی دی تا پر هغه باندې گروپ ارمن څنګه چې موجود دا کم خلک دی کار سکاران چې دی واغه تا و پس رکی نسا دا کم اس دا هغه شی یعنی چترابه دا د خرګو زپه دا خبر چم پر د خو باندې خل نه سرګي پټول نه سي نه خلق وای دا خوله بند وای سي د دې مطلب تر هغه پوري چې پوج دا فیصله نه کړي پارلیمنت دا فیصله نه کړي چې پوج به د پوج کار کوي به نور معاملات کې به د خدمت مداخلت نه کوي دا ملک دا رنګ نه چلے دا
صحیح کاکر صاحب یو اخري پښتنه او بلکې زمنګ دا اوریدونکو ته به په ځنګړي توګه ځوانانو لپاره وساس پیغام وي
خبر دای د ما د خاصې لملګرو د سیاسي پارټیانو چې د خدای دی د خدای د پاره د روان د نسل د بچاوي د لپاره خاص کر پښتون کام پراسته بلوچ کام پراسته پر یو پوینټ ایجنډا باندې چې د خپل بچان د پاره شایسته د پر امن ژوند د پاره د پر یو ایجنډا ایت پاکسي او دویم خبره د ځوانانو د پاره د اقدام خاصي چورور خبره د خپل حقوق د پاره د خپل حق د پاره بلا خوف بغیر مادغه پر چم خپل واضح باندې واضح الفاظ باندې خپل کردار ادا کی او خپل आवाज پورته کی د هر هغه تیری کی سجور شي چې د کوم د بهتري د پاره د کردار ادا کولای شي د کوم د شګری د پاره د خپل وسایل او د خپل بچانو په دې رسمار کراوي شول د پاره هر هغه طریقه باندې خپل جایزه
منیر کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو دونه وخت وستلو او په خپل کمپاین کې دا وخت وستلو او خبرې مو را سره شریک کړې د خپل د ژوند د کار او په حالاتو مو را سره وژغیدلې ډیر زیات مننه تاسو نه د مشال لودونکو په مشال مرکه کې تاسو په بلوچستان کې د وکیلانو د اتحادیې یو مشر منیر کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب خبرې واورېدې په همدې ځای دا مشال مرکه پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد پښتونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربا غولې است اجازه ورکړي په لوی علامه سپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
دا مشال رادیو ده